أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د سورۃ یهود څلور اچایم آیات دی. فدی آیاتو کې الله جل وعلا د حضرت شعیب علیه السلام د قوم واقعا لنډ ډول بیانوي. حضرت شعیب علیه السلام الله جل جلاله مدین شار ته ولیږي. مدین اصلا د حضرت ابراهیم علیه السلام د زینو د ابراهیم علیه السلام د دغه زوی اولاده چې په کم شار کې اوسېدل و هغه شار ته هم مدین ویل کېږي او و دغه خلکو ته اهل مدین ویل کېږي. دغه مدین شار چې الله جل جلاله حضرت شعیب علیه السلام په پیغمبرۍ ورولېږي دغه شار اوس په معان سره یادېږي. معان دا په شام کې یو شار دی. شام دا اوس په سوریه سره یادیږي. سوریه دا جنگونه چې پکشي دي اوس دغه سوریه چې اوس کم حکومت دی دا هم د ظالمان حکومت دی او ظالمان الله باندې مسلط کړي دي. امریکایان خدای باندې مسلط کړي دي هغه هم ظالمان دي او دا موجوده حکومت هم د اهل تشیع دی. هغه هم پر سنیانو باندې ډېر سخت ظلمونه کړي دي. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. نو په دغه اوسنۍ سوریه په دې کې یو شار دی د معان په نامه یادیږي. دغه شار ته الله جل جلاله حضرت شعیب علیه السلام ورلېږلی و. شعیب علیه السلام چې کم قوم ته ورغلی دې قوم یوه ډېره لویه بده ګناه دا کول چې د شرک تر څنګ یې په ټولو ترازو کې هم کمی کوي. د دې قوم خلک مشرکان و. بوتانو ته و درختو ته یې سجدې کولې او دغه سیمه خورا ګڼ ځنګلونه وه او ډېرې درختې پکښې وې. دوی و درختو ته عبادت کاوه شرک یې کاوه او بدبختي یې دا وه چې دې درختو ته یې سجدې کولې د درختو تر څنګ یې په ټولو ترازو کې هم کمی کوئ. دا د دوی لویه ګناه وه. په دې وجه باندې لویه ګناه وه چې د نورو انبیاو علیهم السلام واقعې الله جل جلاله بیان کړلې. د هر قوم پیغمبر چې به خپل قوم ته ورغلی او دا به یې ورته وویل چې تاسو د یوه الله عبادت کوي. هر قوم چې به کفر شروع کړي شرک به یې شروع کړي نو ټول ګناهونه خو په شرک کې داخل دي. تر شرک لویه ګناه نشته. څوک چې کافر سو بیا نو د ده چې هر څه نیت اعمال دي هغه یو لا هم نتیجه نه ورکوي. چا چې کفر شروع کړي نو هغه خو ټول ګناهونه کوي. همدا وجه ده چې د نورو انبیاو علیهم السلام واقعات الله جل جلاله بیان کړي دي. هر پیغمبر چې به خپل قوم ته ورغلی و خپل قوم ته به یې دا دعوت کوي چې د یوه الله څخه وبیریږي د یوه الله عبادت وکړي. د نورو ګناهونو بیان یې نه دی کړی په اکثرو ځایو. وجه دا شی ده چې کفر دا تر ټولو لویه ګناه ده. کفر چې رالی بیا نو ټولې ګناوې پکښې دي. مګر د شعیب علیه السلام د قوم واقعا الله جل جلاله داسې بیان کړی ده چې هم یې د کفر یادونه ورته کړې ده او هم یې د ټولو ترازو یادونه ورته کړې ده چې تاسو ولې په تورو ترازو کې کمی کوئ او دغه په تورو ترازو کې کمی مه کوئ. یعنی د دې صدا معلومیږي چې د تورو ترازو ګناه ډېره غټه ده. په تورو ترازو کې کمی کول او په کمه پیمانه یا په کم کاڼې چاته شی ورکول دومره ستره ګناه ده چې الله جل جلاله مستقل بیان یې کړی دی. هم یې د کفر یادونه الله کړې ده هم یې د دې ګناه یادونه کړې ده. مخکې مې وویل چې د نور انبیاو علیهم السلام د قومونو به یوازې کفر بیان کړي. د دې قوم یې کفر هم بیان کړي او په صریح الفاظو الله جل جلاله وفرمایل چې د خپل قوم پیغمبر دی ته ویل چې تاسو په تور ترازو کې کمی مکوي شرک مکوي، نو معلومه خبره ده چې دا ډیره لویه ګناه ده. هم دا وجه ده چې په تور ترازو کې ډیر احتیاط پکار دی. په تور ترازو کې کمی کول دا د شعیب علیه السلام د قوم ډیره لویه ګناه وه، هغه لویه ګناه وه چې الله جل جلاله ای په مستقل ډول باندې یادونه کړې ده. څه شیان دا په ترازو باندې خرڅېږي؟ په کاڼې باندې. اوس په دنیا کې منل شوي کاڼې دا کیلو کیلو ګرام دی، ملي ګرام دی، دا شیان دي. کومه اندازه چې ټاکل شوي په دې اندازه کې مسلمان ته په کار نه ده چې یا لږ یا ډېر تاوان په دې کې وکړي. ځینې خلک په ترازو کې غلا کوي او دا ګټه بولي. حقیقت دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي وای هر قوم چې په ترازو کې کموالی وکړي الله به قحط باندې مسلط کړي. قحطي گرانی. یو سړی به دا فکر کوي چې زه یو شی خرڅوم په دې کې داسې یو خور دی یا نیم خور قدر ځان ته رابچتوم، دا چې دی په دې کاڼې کې دغه بچت کوي، په ترازو کې بچت کوي، دغه بچت چې ده کړی دی د ده په ګمان دا د ګټه کړې ده، خو دا ګټه ډېره لږ ده. هغه تاوان چې الله درته پېښوي هغه ډېر لږ دی. د یوې افغانۍ ګټه دی ځان ته راسي، شل افغانۍ ځان ته تاوان رسي. زه په خدا پیغمبر علیه السلام وینا ده چې الله داسې وعده کړې ده چې هر قوم قحطي، هر قوم په ترازو کې کمی وکړي الله به ورباندې قحطي مسلطه کړي، وچکالی به ورباندې راشي، ګرانۍ به ورباندې راشي. نو بیا چې دی د خپل کور د خپل ضرورت لپاره کوم شیان ګران ګران رانیسي، هغه پیسې چې د ده څه بلابود ځي هغه کدی سره راجمع کړي تر هغه ګټې چې ده په خپل ګمان کړی ده څو چنده به تاوان وي. او همدا ډول دغه مسلمان حق به هم په پسې وي. او همدا ډول دغه انسان چې په ټولو ترازو کې کمی کړی دی د ده په وجه باندې الله سزا او عذاب د ټول ښار خلکو ته ورکړی دی، نو د ټول ښار به د دغه یو سړي یا څو کسانو له په وجه باندې وځوریږي، د دې سزا به هم الله د ته ورکړي. د قیامت په ورځ به دی راکشي چې ستا په وجه قحط راغله، ستا په وجه باندې څومره مظلومان ازار شول، د دې سزا به ورکړي. د دې سزا به ورکړي چې تا ولې د مسلمان حق وخاړي، او د دې سزا به ورکړي چې غلا یې وکړل، د الله حق یې تر پښو لاندې کړي. الله وایي مې کوه توکوم، هغه د دنیا تاوان. او همدا ډول په ټول ترازو کې دا هم راځي چې ته د یو چا سره په معاش باندې میاشتانه کار کوې، یو ځای مرزا یې، یو ځای مزدور یې په یو کارخانه کې، د یو چا سره کار کوې، ستا چې څومره حق کار دی یا تا ته چې څومره د حق زحمه مقرره کړې ده د میاشتې، او ستاسو چې څونه کار غواړي، دغه وخت چې ستا څخه هغه سړی رانیولی دي دا په پوره پوره اندازه ورکول پر تا لازم دی. او که د چیرې په دې کار کې غلا وکړل او هغه کار دې په صحیح ډول باندې پوره نه کړي، یا چې ده پر تا باندې څومره وخت ایښی و هغه وخت یې پوره نه کړي، دا هم په ټول ترازو کې کمی دی. هغه د یوې میاشتې قرارداد درسره کړی دی، د سهار څخه تر مازدیګره ته یوه ورځ نیم ساعت مخکې راووځې او بله ورځ نیم ساعت ناوخته ورسه، یوه ورځ په مابینس کې ځینې ولاړ سه، او یوه ورځ بیا هلته د هغه سناس یې کار نه ورکوې. دا هم په ټول ترازو کې کمی دی. او دا هم په ټول ترازو کې کمی دی چې ته د یو چا څخه کار پټې کا ونیسه، یا دروازه ور جوړې، یا کالی ور جوړې، یا کور ور جوړې، چې په کومه اندازه د پر تا باندې کار لازم کی دا هغه اندازه کار پوره پوره کول دا پر تا حق دی. که چې په هغه کار کې کمی وکړي، دروازه چې څنګه تا ته معلومات وو په هغه اندازه دې جوړ نه کړل، کالی دې ور جوړ نه کړل، کور دې ور جوړ نه کړي، هغه یا په پوهېږي یا نه په پوهېږي، خو تا یو څه بچت پکښې وکړي، کار دې یو څه چابک کړي، او ته په پوهېږي چې کار دې سره چټل کړي، تا په ټولو ترازو کې کمی دی. یو مزدور چې ساتانه د یو چا سره کار کړي، یا روزانه د یو چا سره کار کړي، یا میاشتانه کار کړي، هغه هم مکلف دی چې خپل وخت ټول پوره په کار کې ونیسي او خپل د توان مطابق کار وکړي چې د هغه ځینې تقاضا ده. تر توان بلابود نه، خو دا خپل توان سپمول دا هم مناسب نه دی. که دا کار وکړي دا به هم په ټولو ترازو کې کمی کړي. ز ځکه الله جل جلاله دلته د شعیب علیه السلام واقعا بیان کړی ده، د نور انبیاو د قومونو واقعي چې به بیان کړي واځي به دا خبره وکړل چې هغه کفر کاوه، دغه د قوم د کفر یادونه هم وکړل، په خصوصي ډول د نور ګناهونو د منځ څخه دا ګناه یاد کړل، دا معنا غټه ګناه ده په دې وجه الله یاد کړل. دا واقع الله جل جلاله بیانې چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل چې اسمع قوم تاسو د یو الله عبادت وکي، تاسو په طول ترازو کې کمی مه کوئ. ذکر الله عز وجل فرمای و الى مدین اخاهم شعیبا، او و مدین شارت مددی ورور شعیب علیه السلام ورولیشی. شعیب علیه السلام چې کله ورغلی قال وی ویل یا قوم اعبدوا الله، ازما قوم د الله عبادت وکي، ما لکم نستتاس لرا من اله د لایق د عبادت څخه غیره ما سوا د الله څخه، ازما قوم تاسو د یو الله عبادت وکي د یو الله څخه ما سوا تاسو بل خدای نه لري بل لایق د عبادت نسته د هم دغه یو الله عبادت وکي. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، او تاسو کمی په پیمانه او ترازو کې مکوي. مکیال پیمانه په عربو کې وسم د سستا چې غنم په پیمانه باندې خرڅې شي، ډېر شیان په پیمانه باندې دي، اوسم په دې سمه کې بعض شیان په ترازو دي بعض په پیمانه دي، شیدې دا په پیمانه باندې دي، د لیټر په حساب باندې دي، پټرول ډیزل دا په پیمانه باندې دي، د لیټر په حساب دي، لیټر او ملي لیټر او دا نور شیان چې دي دا بیا په ترازو باندې دي. میکیال پیمانه ته ویل کېږي، میزان ترازو ته ویل کېږي. شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل چې ازما قوم په تاسو کې دغه ګناه موجوده ده چې د خلکو څخه په پوره پیمانه او په پوره کاڼي شی رانیسي، بل ته چې ورکوئ په کمه پیمانه شی ورکوئ، په کم کاڼي ورکوئ، دا کار مه کوئ، دا کمش په پیمانه او ترازو کې مه کوئ، پوره پوره پیمانه ورکوئ، پوره پوره کاڼي باندې شی ورتلئ. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، از ما قوم په پیمانه او ترازو کې کمی مه کوئ. انی بشک از چیم اراکم، ز تاسو وینم بخیرن په خیر باندې، ز تاسو پر خیر باندې وینم، یعنی تاسو اسوده ژوند کوئ، خوراکونه لري، کورونه لري، ځایونه او پیسې لري، ات ضرورت و دغه غلات نه لري، ز تاسو پر ښه حالت وینم، دغه ښه حالت پر ځان مه دروئ، که مو دغه ګناه ته دوام ورکړي دغه ښه حالت به در باندې ودرېږي. ښه حالت ژوند کوئ، سا ژوند کوي، مال لري، بیا هم تاسو په ټول ترازو کې کمی کوي. انی اراکم بخیر، زه تاسو په اسودګي کې وینم، په ښه ژوند کې مو وینم، هیڅ ضرورت تاغلاته نه لري. و انی اخاف او یقینا زه بیریږم علیکم پر تاسو باندې عذاب یوم، د عذاب څخه د هغه ورځې محیط چې را چاپېره کېدونکې دي، د تاسو ورځې د عذاب څخه زه پر تاسو بیریږم چې در باندې را بسي، چې بیا به تاسو ځینې خلاصېدلی نه سي، چار چاپېره به در باندې را ګرځېدلی، هلته به بیا توبه هم پیدا نه کړي، چغې و ناري و فریاد به هم پیدا نه کړي، یوازې او یوازې به خامخا د عذاب د ټکلو لارې. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، و یا قوم ازما قوم او فتا سپرا کی المکیال پیمانه والمیزان ترازو بالقسط بعدل سرا، ازما قوم پیمانه پورا پورا خلق تاوار کی پا پورا پورا کانی بانی خلق تا شئی وروت لی. ولا تبخس الناس، تاسو مکمه وی د خلق سخا اشیاءهم شیان دا دی دا دی شیان مزینی کمه وی پورا پورا یوار کی. ولا تعسو، تاسو مگرزی فی الارض پمزک کی مفسدین، فساد کون کی، فساد پمزک کی مکوی. بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر یعنی دی چکل تاسو خپل طول ترازو پیمانه و ترازو دا پا پورا اندازه ورکی پاک صفا گٹه وکی، دا خیر ده، دا برکت والا گٹه ده، دا گٹه وکی. بقیت الله خیر، هاگه بقیا یعنی پات سیوی چه دا الله با قانون کی جائز وی، دا تاست دا پاک سی خیر دا بهتر دی، تر چشی تر هاگ غلا او تر هاگ کموالی دا ترازو و دا پیمانی تر هغو دا شیستا سلا پار خیر دی. این کنتم مؤمنین، کچیری تاسو بیردون کی است، او تاسو ایمان راوړون کیاس کدا الله څخه ویریږي ایمان قبلوي نو دغه کار وکي پاک صفا وخلق تقبل حق ورکی کما لج او جزی گاٹا چی تاو صفات اسول آغا دا بقیت اللہ ویرسوی دی دا بقیت اللہ چی دا اللہ پا قانون کی تا تا روا سوی گاٹی وی دا اللہ پا امر تا تا علال سوی او پاک سوی گاٹی وی دا سال پارا خیر دا کسو هم لجوی برکت بکشی دی او هاگا نور بچت چی تا کیا پا آغا کی تاوان دی پا ساد دی زکد آغا گٹی پا وجبا جی لوی بلا پر تارا جی گرانی در بانی راجی وچکالی در بانی راجی ایوا بجرا گرزوالی لاستاوان با اللہ در ورسی نو دا مکوی که ایمان لری وما انا علیکم بحفیظ زفر تاسو بانی ساتون کی نیم تاسو دا دی عذاب را گرزوالی نسم قالو یا شعیب اصولاتو کتامورو کان نترکو ما یعبدو آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاؤ انك لانت الحليم الرشيد دا خود شعيب عليه السلام نصيحتو دي سب جواب کی ورته وویل دی په جواب کې ډیره کمزورې خبره بلا دلیل خبره ورته وکړل ول اي شعيب عليه السلام ته خورا ډیر ډیر منځونه کوي شعيب عليه السلام منځونه به زیات کول قوم اي ورته وویل چې اي شعيب عليه السلام ته خورا ډیر ډیر منځونه کوي دغه منځونه چې ته کوي دا تا ته امر کوي چې ته موږ د پلارو د نیکه د دین راوګرځوه زموږ پلارو نیکونو خو پر دغه ناروا لار تېر شوي دي زموږ پلارو نیکونو خو د بتانو عبادت کاوه شرک یې کاوه د درختو عبادت یې کاوه په ناپ او طول کې کمی کاوه او دا خو زموږ د پلارو د نیکه مسلک موږ ته راپاته دي اوس موږ دغه د پلارو د نیکه مسلک پرېږدو او بل د تعجب خبره دا ده چې مال دا خو زموږ شی دی دا زموږ مال دی په دې کښې چې موږ زړه وغواړي هغه شی کوو چا ته یې پرا ورکوو چا ته یې کم ورکوو چا ته یې زیات ورکوو چا ته یې نه ورکوو د چا سره سودا کوو د چا سره سودا نه کوو لږ ګټه کوو ډېره ګټه کوو دا مال خورو مفت یې چا ته ورکوو زموږ په مال کښې ستا څه غرض دی دا زموږ مال دی زموږ ملکیت دی زموږ چې څه زړه وغواړي هغسې پکښې کوو یا یې موت چا ته ورکوو یا یې پر چا باندې خرڅوو په پرب کاڼې یا یې په کم کاڼې ورکوو یا یې درانه ورکوو یا یې نه ورکوو ستا څه غرض دی زموږ په مال کښې دا موږ نه کوو دا د دوی بدبخته جواب و دا خو د دنیا معاملات دي په هغه وخت کښې شیطان د دوی په زړه کښې دا خبره وراچولې وه چې دین دا یوازې عبادات دا لمونځ روژه ده حال دا چې د دنیا معاملات دې ته هم عبادت ویل کېږي رانیول او خرڅول یو څوک چې په بازار کې تجارت کوي یو څوک چې دکانداري کوي یو څوک چې کسب کوي د دې دپاره هم د الله قانون راغلی دی دغه مال دغه کسب دغه تجارت چې څه تا ته زړه وویل پر هغه طریقه به نه کوي دا هم عبادت دي په دې اړه باندې هم د الله عز وجل قانون راغلی دی بعض خلق هلته پوښتنې ته راسي مسلې ته راسي وایي نو خو زه فرازي یم دا معامله د ده سره کوم یو مثال یې دا وایي پلار مې حج ته تلی پیسې مې د دغه سړي څخه واخیستلې هغه په قرض باندې پیسې راکړلې 3,00,000 روپۍ اوس زه په خپله خوښه او په خپله رضا باندې غواړم همته زما سره احسان وکړې 3,00,000 روپۍ یې په قرض راکړلې د 3 میاشتو دپاره یا د 4 میاشتو دپاره اوس زه دا کومک ورسره کوم 10,000 روپۍ په انعام کښې ورکوم په تحفه کښې ورکوم احسان ورسره کوم دا جایزه ده ما او دی دواړه سره راځي مالیا دا ستاسو د رضا کار نه دی چې چا ته دې پور ورکړي وایي د هغه کس ډوډۍ بلا نه خورې داسې ډوډۍ چې پخوا دې نه خوړل اوس یې خورې پرې چا دې پیسې باندې دي نو ته هره ورځ دروازه ورباندې ټکې چې کاکا ما خو تا د پیسې په پور در کړي دي نو زه ستا سره ناست وم ولاړه کوم ستا ډوډۍ خورم او ته به زما سره احسانونه کوې ځکه خدا نقشه رشتیا ده ما تا ته پیسې در کړي دي دا کار به لا نه کوې ځکه که تا یې ډوډۍ په دې نیت وخوړل چې ما پیسې په قرض در کړي دي دغه لاسود دی هېڅ خوراک به یې نه کوې حتی هغه بعضې خلک مبالغه کوي وایي د درختې سایه ته به لا نه درېږي پر پور باندې هر ډول فایده اخیستل دا سود دي ته شل واره نارې کړه چې زه خو راضي یم یا د رضا خبره نه ده نو ته خو په زنا هم راضي وې نو هم به زنا جایز ته خو په سود هم راضي یې سود به هم تا ته روایي یا د دې لپاره الله تعالی یو قانون ایښی دی، کله خلکو رضایت خبره ورکړل سي نو یو سړی به یو کار کوي، بل سړی به بل کار کوي. د اسلام او د مسلمانانو هغه ټولنیز قانون دا به خراب سي. الله شایسته قانون درته رالېږلی دی، په هغه قانون کې به تجارت هم کوي، صنعت به هم کوي، او دکانداري به هم کوي. دا د دې عقیده غلطه وه چې مالونه زموږ دي، زموږ چې څه زړه غواړي هغه سیستم به پکوو. یا هغسې نه ده، مال چې الله درکړی دی پر هغه طریقه به یې مصرفوي او پر هغه طریقه به یې ګټې چې څنګه الله درته ښودلې ده. نو ځکه دوی به دا شعیب علیه السلام ته وویل چې دا خو چې موږ د درختو عبادت کوو، دا خو زموږ د پلار د نیکه دین دی، او دا چې موږ په کامه پیمانه خلکو ته شی ورکو، دا خو زموږ مال دی، موږ پوسه مال مو پوسه، زموږ په مال کې ستا څه غرض دی؟ الله عز وجل یادونه کوي. قالو دوی وویل، دا د مدین خلکو وویل، یا شعیب ای شعیب علیه السلام، اصلاتک ای المنستا تأمورک امر کی و تا ته اند دین ترکو چې موږ پریږ ما هغه دین یا بدو چې عبادت کاوه داغه دین آبا اون خپل روز مور او ان یا مو په دې سره امر کوي نه پالو چې موږ کارو کو فی اموالنا په مالو خپلو کې ما نشا او هغه چې موږ پښوی. آیا دا ستال مون استاد ادا در شوالې ده چې موږ د پلارو د نیکه دین پریږدو، او دا ستال مون استاد ادا در شوالې ده چې موږ په خپلو مالو کې چې موږ سره غواړو هغه وکړو ته موږ نه منکه یې وایا داس ما کوي چې موږ په مال ستاسو غرض دي. ان تبی شکتی چې لخامخا انت تچی الحلیم زیاد صبرناک الرشید زیاد اشار انک لانت الحلیم الرشید یقینا خامخا تکو دیر صبرناک انسان وی تکو دیر کو انسان یه تولی دا کار که تولی مجدفلارو دا نکا دا دین سمانا که دا خبر چلی شعیب علیہ السلام تا کول دید خند ورطویل تکو دیر اشار نو د پسخان د به یې ورته وویل ته زموږ په دین څه کار لرې، ته زموږ په مال څه کار لرې، موږ پلار او نیکه پر دا دین راغلي دي، ته مو اوس هغه څه منه کوې. یو روایت کې راځي چې دا دوی ته رښتیا دا خبره ورته کول، د پسخان دی نه ورته کول، دا ځکه ورته کول چې هر پیغمبر چې په خپل قوم کې اوسېدلی په ټول عمر یې درواغ نه ویلي، غلا یې نه کړې، ګناه یې نه کړې، د قوم ورسره محبت وی چې دای پیغمبر سوی نه هم الله دې په شو اخلاق نازولی، ځکه چې دې ش اخلاق و نه لري دا چې د پیغمبري دعوا وی چې خلک نه ورسره مني وای چې ش ته د پیغمبري دعوا کوي تا په پروش کال نه وړم کال په بلاکی ور دروغ نه وای نن به بیا دروغ وای. یو هفته مخ کې دروغ نه وای، یو مې اش مخ کې دروغ و نه وای، ته خو دروغ جن سړی ستا خبرې مش نه منو. او پیغمبر داسې گزاره په دې کې کړی چې په ټول عمر دې دروازه نصیبانی ثابته وای. نو پیغمبر رښتیا هم تر نبوت مخکې هم ډیر پووی او ډیر بردوبار وی، ډیر شو اخلاق والای. نو دوی ورته وویل چې ته خو ډیر ښه انسان وی، ته ولې داسې کار کوې چې موږ د خپل جن را ګرځې؟ قال یا قوم ارأیت ان کنتم علی بینة من ربی. شعیب علیه السلام ورته الازما قومه، ستاسو د پلار د نیکه دین که باطل و هم به زه تاسو نه راګرځوم. از ما قومه، ما ته د الله د لوري نبوت راکول سوی دی، ما ته د الله د لوري دین راکول سوی دی، که چیرې زه پر یو حق لاره باندې روان یم او تاسو د اصلاح لارې ته رابولم، د یو داسې ناروا کار څخه مو راګرځوم چې ما خپله هم ځان ځنې ساتلی دی، بیا به هم تاسو کې جنته ناراضي، بیا به هم تاسو پر چارې کباندې روان یاست، نو زه تاسو ته دعوت درکوم، دا د الله په حکم باندې کوم. تاسو د کمزوري څخه کار ما اخلي، زه چې تاسو د پلارو د نیکه د دین څخه راګرځوم، داسې نه ده چې زه م یو بل باطل دین ته بیایم، داسې نه ده چې تاسو د یو حق دین څخه رابولم او بدې لارې ته مو بیایم، بلکې ستاسو کوم دین دا خو باطل دی. تاسو لږ د عقل او د فکر کار واخلي، که زه پر حق جن باندې یم، د الله د لوري نبوت راکول سوی وي او تاسو د کژو وژو لارو څخه راګرځوم، بیا به هم تاسو ناراضي، بیا به هم تاسو د هغه د عذاب پر لاره باندې روان یاست. قال اول شعیب علیه السلام، یا قوم از ما قوم ارأیتم آیتا سوینی ان کنتو کچیر زایم علی بینت پر نبوت باندې یم من ربی چزما در رب د لوري څخه راکول سوی دی ورزقنی منه او پرسک ما تراکول سوی دی د الله د لوري څخه رزقا حسنا نیک رزق چې نبوت دی ما ته د الله د لوري حق لار را کول سوي وي، د الله د لوري نبوت را کول سوي وي، د الله د لوري هدایت او ش لار را کول سوي وي، او تاسو پر چفا روان یا زمو دا ش لار ترابولم بیا هم تاسو ناراضي. و ما اريد او زه اراده نه لرم ان د دې اخالفکم چې مخالفت تاسو څخه وکم الى ما انهاکم عنه د هغه شي څخه چې زه تاسو د هغه سمنا کوم. دا څنګه ده چې تاسو د یو لارې زمنا کوم خپل نو کوم، یا د کم کار څه چې ما تاسو منع کړل زه هم ځینې منعیم. و ما اريد ان اخالفکم زه اراده نه لرم چې تاسو مخالفت وکم. څنګه الى ما و هغه شي ته انهاکم چې زمنا کوم تاسو عنه د هغه شي څخه د کم شي څخه چې زه تاسو منع کوم زه تاسو د مخالفت اراده نه لرم چې زینو بیرته کوم. دا څنګه ده ان اريد اذا اراده نه لرم الا الاصلاح مگر د اصلاح ما استطعت تمره چې زما طاقت وي و ما توفیقی ندی توفیق زما ندی توفیق زما الا هو بیادی بالله فالله سره دی علیه پر دغه الله باندې توکل تو زما توکل دی و الیه و دغه الله ته انیب زما رجوع ده. و یا قوم لا یجرمنکم شقاق ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. دی خو زد ور سره ونیول د شعیب علیه السلام سره. شعیب علیه السلام ورته وویل چې ما خو تاسو ته دلایل پیش کړل، تاسو ته مې ثابت کړل چې زه تاسو پر نیکه لار بیایم، تاسو د خوشحالۍ پر لار بیایم، تاسو پر داسې لار بیایم چې د عذابو به خلاص یاست، او پر کومه لار چې تاسو اوس پاتې یاست په دې لار کې عذابونه راځي، او که تاسو زما سره ضد کوئ زما پر لار نه ځي نو دا خبره زه تاسو ته کوم که مو دغه ضد کاوه زه پر تاسو بیریږم چې دغه ستاسو ضد چې تاسو زما سره کوئ دا به تاسو ته هغه عذابونه ورسي لکه د هود علیه السلام قوم ته چې ورسوه، د نوح علیه السلام قوم، د صالح علیه السلام قوم. دا اوس واقعي و قصې په مخکې درسو کې تیر شوې تاسو واورېدلې، او دوی ته هم په زمانه کې نږدې و دا کسان اهل مدین ته دغه واقعات نږدې تیرې شوي وې. تاسو د نوح علیه السلام، د هود علیه السلام، د صالح علیه السلام د قومو واقعات ایرې دي که مو دغه ضد زما سره کاوه دغه ضد به تاسو و دغه حالت ته ورسي. و یا قوم ازما قوم لا یجرمنکم وجه نه رسي تاسو شقاقی ضد ستاس زما سره ان د دې یصیبکم چې تاسو ته به ورسي مثل ما په مثال د هغه عذاب اصابه چې رسېدلی و قوم نوح و قوم ته د نوح علیه السلام او قوم هود یا قوم ته د هود علیه السلام او قوم صالح یا قوم تد صالح علیه السلام وما قوم لوط او ندی قوم دلوط علیه السلام منکم استاوز خبی بعید سلیری ندی دیر نیجی تاستا کر سوید دلوط علیه السلام قوم دلوط علیه السلام دا قوم انجام سوس دا پیغمبر خبری نمانلی او کپر ایکاوا پیغمبر شکارا لارا روشان لارا نیک لارا داور تشودلی و دین اور بانیت لنی پیغمبر معجزه ور تشکارا کرده و دا الله د لوري نبوت ور تراوړی و دی دا نبوت نه مانه او دا خوشحالی نه منل پر خپلو ګنهو پاتس ول انجام یې سوس ستاسو به هم داسې انجام. و ما قوم لوط او ندی قوم د لوط علیه السلام منکم ستاسو څخه بی بعید سلری ندی په ډیره نږدې زمانه کې تر سوی دي اهل مدین ته بیخي نږدې و. تاسو د هغو د ژوند عبرت نه اخلي. واستغفروا ربكم او طلب د بخش وکي د خپل رب څخه ثم توبوا بیا توبه وباسي الیه و دې رب تخبل تیر گناهونه چې مکړي دي داغو بخشه د الله څخه وغواړي او بیا توبه الله ته وباسي یعنی کلک اراده وکي چې دا گناهونه به تاسو نه کوي. ان بشک ربي رب زما ستي رحیم رحم والا دی ذات مهربان دی ودود محبت والا دی. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول دا خود شعيب عليه السلام دلائل ورته پیش کړل د دې اخر جواب څو چې به جواب فاتسول زد نیولې و. یا شعيب عليه السلام دا ته څه خبرې چې موږ تکې په دې خو موږ نه پوهیږو په دې نه پوهیږو دا واست څه وایې تاسو ته خبرې او دلائل چې ته موږ ته پیښې په دې موږ نه پوهیږو په دې خبرې نه پوهیږو مست یو نه ویلا راوړې زموږ دین پرېشتي او زموږ دین ته بد وای دا ستا په خبرو نه پوهیږو. ګور شعیب علی السلام کدا ستا قومان ستا سره در سره نه وای موږ به تاسو سره کړی وای اوس به خدای خپل قوم در سره دی هغه په تا خوا بده اخر د دې د اختاریا الفاظ چې د الله پیغمبر ته وویل. قالو دی ویل یا شعیب اے شعیب علی السلام ما نفقه مجنه پیوژ کثیرن پډیرو خبرو مما د هغه خبرو څخه تقول چې ته وایې ستا پډیرو خبرو مجنه پیوژ ته وسوایې و انا بشک مجتی لنراک مجتاوینو پینا په مشک ضعیفا تزعفیه ته په مشک ډیر کمزور یې ډیر ناتوانه مش پر تا ډیر سور ور یو قوت والا یو ته ډیر ضعیفیه دی دا او تویل چې ته ډیر ضعیفیه دا په دې جهاز او تویل چې ته طاقت دومره نه لري ته مستا مقابله شروع کړل بیا به ته زموږ په مقابله توان نه لري او یا ادا ورته ویل چې د شعیب علی السلام څخه یو څو عمر نظر د سترګو تللی وو شعیب علی السلام الله ته ډیر اوښکې تویولې د ډیر اوښکو تویولو په وجه باندې یې د سترګو نظر موقت تللی وو لکه د یعقوب علی السلام د سترګو دید چې تللی وو بیا وروسته بیرته پیدا شو د شعیب علیه السلام د سترګو دید د الله څخه د ویرې و الله ته په اوښکو ډیرو تویولو سره له منځه تللی وو څه وخت یې سترګو کار نه کاوه بیا الله عز وجل بیرته د سترګو دید ور پیدا کړي نو دی ورته ویل و انا لنراک فینا ضعیفا ته په موږ کې ډیر کمزور یې ړوند سړی څه نه وینې نو دا ستا په خبرو موږ نه پوهیږو دا خبرې دې پرېږده ولولا رهتک کچیر ستا قوم نه وای لرجم ناک مثبت سنسار کړی وای په ډبرو به مو وشتي وای و ما انت علینا او ته نه پر موږ باندې بعزیز غالب او قدرت والا او طاقت والا نه و ما انت نه ته علینا پر موږ باندې بعزیز څه غالب نه ته پر موږ باندې څه غلبه نه شه پیدا کولای موږ پر تا باندې توانایو زورور قال یا قوم ارهت اعز علیکم من الله قال هو شعيب عليه السلام ويل أرهتي آيا قوم زما أعز عزة من دي عليكم برتاسبني من الله تر الله واتخذتموه أو تاسني ولدي الله وراءكم زوري زهري يا دا شاو خاطة
تاسو دا الله فروانا لري زما دا قوم فروانا لري هاغ الله چه تاسو پیدا کری تاسو تجوان در کی تاسو نعمتون در کی زدا هغه الله وینا تاسو ته قوم تاسو ته الله ګران نه دي زما قوم ته ګران دي او الله مشاته غرزولې دي دا الله خبره نه اوري
ان بشک ربي رب زما چې دي بما په هغه کارونو باندې تعملون چې تاسو کوي محيط شيحه كون کې دي یعنی شبا دي خبردار دي ويا قوم اسما قوم اعملوا تاسو عمل وكي على مكانتكم فخبل زاي باندې تاسو بر خپل ځای اوسئ نور دلایل په خلاص وا نوري خبرې خو خلاص شوه تاسو پر خپل ځایو باندې اوسئ دي خپل په دین عمل کوي پر داغه ناروا لار باندې روان سي ان ني به شک زچيم عامل ز عمل كون کيم سوف تعلمون جر دي چې تاسو به پوسي من ياتيه چا تبراسي عذاب ني عذاب يخزيه چې پکې هو دي من ياتيه چې چا تبراسي هو دا من ته عذاب داس عذاب يخزيه چې دا کسب عزت دي تاسو بجر پوسی چې چاته سپکون کې عذاب راځي او من هو کاذب او دا به هم معلومه سي دا به هم تاسو ته معلومه سي چې څوک در وغجن دي ورتقبو انتظار وکي اني به شک از چیم معكم سرستا سو رقیب انتظار کوون کې بس دا رسی خبره ده شعیب علی السلام دمر دلائل می درته وویل تاسو بیا هم پر خپل باطل لار باندې روان یاس نو تاسو پر داغه باطل لار اوسی زبا پر دې صفاله را اوسم تاسو پر باطل دین اوسئ زبا پر حق دین اوسم تاسو هم انتظار کوئ زبا هم انتظار کوم جرب معلومه سي چې الله چاته عذاب ورکي او څوک تر وغچن دي الله عز وجل اي يدونه کی وي ولما هر کله چا اچرالي امرنا امر زمر کر چې زمر د عذاب په سلا وسول نجینا مج نجات ورکی شعیبن شعیب علیہ السلام تا والذین او هغه کسانو ته نجات ورکی آمنو چې ایمان ای راوړی و ما هو سره د شعیب علیہ السلام برحمتن پر رحمت سره من ناز مردلوری سخا و اخذت او ونی ول الذین هغه کسانو ظلمو چې ظلم ای کړی او صیحه تو چی چغه د جبرائیل علیہ السلام ور باندې وختل فاصبحوا فصدي وغرزدل في ديارهم بقروق قلو کی جاسمین پوری مخی مړه ځای پر ځای
جبرائیل علیہ السلام یو لوی چغه ور باندې وکشل ځای پر ځای پړی مخې په کورو کې راول ودل ټول هلاک شول. یوازې شعیب علیہ السلام او دد سره ملګری چې مسلمانان و هغه خلاص شول، نور ټول هلاک شول. داسې هلاک شول کأن لم یغنوا فیها، گویا کې دی هیڅ گزاره نه ده کړې په دې کورو کې، داسې تباه شول او هیڅ استفاده دی د دې کورو څخه نه ده کړې. الا خبردار اوسه بعدن لری والی در رحمت الله دیوی لی مدین اهل مدین لر اهل مدین چې په دې عذاب کې هلاک شول د الله در رحمت څخه دی لیری وی. کما بعدت لک چلری سوا ثمود، ثمود قوم، ثمود قوم چې څنګه د الله در رحمت څخه لری، ثمود قوم چې څنګه هلاک دی اهل مدین ته چې هم دومره د الله در رحمت لری والی وی د الله په عذاب کې دی هلاک شول. نو کله چې د الله تعالی په عذاب کې هلاک شول ته دې مقصد نو دا نه دی چې د آخرت د عذابو څخه خلاص شول، بلکې د آخرت عذابونه هم ورته ګوري. نو د دې واقعې په اورېدلو سره دا په کار نه ده چې فقط ما یو قصه د واورېدل، بلکې د دې څخه عبرت اخیستل په کار دی. یو الله ته عقیده ساتل په ټولو ترازو کې، په پیمانه او ترازو کې زیات احتیاط کول، او هغه خبره مهم وکړل چې ته به واسه ګټه کوم د لږې ګټې په بدله کې اتمن الله لس چنده تاوان درسي، ستا په وجه په ټول ښار باندې تاوان او عذاب راځي، ستا په وجه باندې قوم هلاکیږي او الله عذاب هم درکوي. نو ښه دا ده چې د مدین د قوم یعنی اهل مدین چې کومه ګناه و دا غسه په کلکه ځان وساتل سي. وما توفیقی الا بالله و علیه توکلت و الیه انیب.